آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغ لای په دهل چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د جنونو د تعلیم د دوام او غوښتنه کړې ده د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو ځانو د پروگرام لاندې برخه هم لیا ده ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم عزت دلمند ولایت کجکی دوله سوال د زناور د علاقه خبر کوم روز مردا کندا کنمریز گنج د غړول د تنگیتا اوس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا یو گنج دا سرش پشی په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونه غوي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی هغه تنگیتا چړول د اورور یو گنج په تنگی کې د چندانې څوکل نه ورس تنگیتا هغه د وطن ډیر لیر دی محمود د اسلامي امارت صدا غوړ ورور چې دا د تنگی گنج برته دا ډیر تر واړی ورور دا غزما ځخه ته لون مشران پر ورسوي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلي ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم تماس نیول ورورا غاړي مې غواړم چې دا کومه نامې ده کارتونګي مې شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت بیا خیری د صاحب وو په تر سړک ته ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخسته دی ورورا اوليو دیوالونو مزیک را خراج کي صاحب درخت را وښول زه دیوالونو استفاس والله نو هیڅ څوک مشکایت څوک نه اوري او کمانډاني ته ورځو شکایت نه اوري دل کیږي او صاحب ظلم ستم او هل ترزل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دا وسی
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شنه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی یا له طالبان سره دا غوښتنه لرم چې دا چې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یا استادانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شنه نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. زما د آزادی ریډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې دغه نرخونه د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي، زموږ شی نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپۍ ولوړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ شي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي، دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځینې وایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی ریډیو کې درمنو اوریدونکو، آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تساوې سیمې زمیاړي کې نیولې ده. دلته خدیناسته سیمې کاټان چنداني کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بيخم مجبورې.
آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریډیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ شو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډېر خلک شکایت کوي، ډېر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بېرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانه. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي. هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سودا وي نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د څراغیل کې. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو اشاره وکړه ورسوئ دي، او ډېره سختیانه وسلې ده. یوه سختیه دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سوله د هغو سواشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده، د دوی تر اثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سواشرون چې دي هغه دوی اخي. پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د آزادی ریډیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کړه روانې ده. خلکو چاره به اخر څه وبه لاړې 200 متره سمسیولان ورچول. دا به رپ په پیتاب لري کې لن لري کې سمسیول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي، چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي. د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډېر مشکلات جوړ کې دا تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا سی قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښ یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه ورته یو مسلمان ورسي د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا خو نه کې امکان نه لري
السلام علیکم د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلامونه زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رساوه ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدارته ورور نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات اکشنه کې چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چارڅه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
سلامونه او نیکې هیلې خیر. عمران سالم له خوست ولایت څخه د زه ډېره ډو کارکوونکو څخه خیله کېږي چې راخکې زه خپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی و تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنځو او بل ولسوالۍ کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سور تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په در ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زار خیر د کلیم او مش خستون زدا غل سیو خانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای رات منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش تر دنځ کې بل وساره سره به پوره سی زو مش درې غنټه مزل د خراب ایلار نو اله من د دې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې پر بیل بیلو مسلو مو آزادی رادیو تپریخ وو. موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړه. لا دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د غزنې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اوه سفر شمیره بیا تکراروم سفر سفر درونیوی اوه دوا اته اته سلور سلور یو اوه سفر
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و دا په درې کاره کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 1500 او 800 څلور دېرش نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پتې نه لګي اوسه پورې کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی را سراری کے انہیں سے سپر واویا سالور و سپر اتو سپر شپاگ نہ بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ نہ دی من سراری کے انہیں سے او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگ تبھی ہوئے او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خطل کور تو ایزن نزن بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت تا گریش ولسوالی اسر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کور سره تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښو وی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 سلام د 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې لکه جوړ بس مننه په مرادات خبرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سوا جزانو د پاره د خبرونه جوړه کړې دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سرک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کبرکته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما راغلي ما په دغه شمېره کې زنګ راته ووي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې ته زنګ راته ووي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کارې راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدغه شمېره کې موږ ته زنګ ووي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او مسلمان زنگ ہوئی مشمر صفر اویا دو اویا سوا دو اتیا سلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا څخه پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هړي کې گیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
¡Gracias! غزه کې تر نږدې یو کال جګړې وروسته اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ضد حملې ګړندۍ کړې او د مخابراتي وسایلو په نشه کولو د پټو عملیاتو او سختو بمباریو کمپاین یې پر لاره واچوه. په نتیجه کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي ووژل شول. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د جولای په 1 نیټه په تهران کې ووژل سو. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو پر وړاندې تهدید کړی و چې له اسرائیل څخه به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. دغه هیواد د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل لسګونو بالستیک توغندې ووشتل. په دې اړه چې د منځني ختیځ وضعیت کومې خواته روان دی، په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال راسره دی. مننه لیوال صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که د حماس ډلې په اړه راته ووایاست، دا ډله څوک تمویلوي او د چا ملاتړ لري؟
اول خو د منځني ختیځ ټولې ستونزې له تاریخي پلوه داسې دي چې د فلسطین د دولت له ایجاد څخه را په دې خوا چې هغه د دې هیواد او دولت د جوړېدو وروستی پړاو په 1948 کال کې د نړیوالې دوهمې جګړې نه وروسته بشپړ شو. دغه وروسته سیمه عربو او فلسطینیانو په بېلابېلو نهضتونو او سازمانونو کې دننه خپل مخالفت او مقاومت د دغه حکومت او د دغه هیواد په وړاندې راپیل کړ. له هغې راهیسې څو بېلابېل سازمانونه جوړ شول، مثلا د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان په شمول یو شمېر سیاسي او په عین زمان کې یو شمېر پوځي ډلې جوړې شوې. حماس یو له دغو ډلو څخه دی چې په تندروي او په نظامي شخړه باندې مشهور دی او د بېلابېلو عربي او اسلامي هیوادونو له ملاتړه برخمن دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا د په ایران کې د اسلامي انقلاب له راپیلېدو او راجوړېدو وروسته چې دغه سیمه ییز او نړیوال مناسبات بل ډول شول او ایران له غرب سره او له اسرائیلو سره په ښکاره دښمني اعلان کړله، داسې یو انګېرله چې په غرب او په اسرائیلو باندې د فشار راوړلو یوه وسیله په سیمه کې د نیابتي وسلوالو ډلو حمایت او ملاتړ دی چې حماس یو له همدغو ډلو څخه وه او لویه برخه ملاتړ او حمایت حتی د یوې نیابتي پوځي ډلې په توګه ایران او د یو شمېر نور هیوادو څخه ورته حاصل.
حزب الله ډله خپل ځان د شیعه مقاومت په توګه معرفي کوي. د دې ډلې په اړه کراته وایست چې په کومو ځایو کې فعاله ده او د چا ملاتړ لري؟
د اول خو مخکې حزب الله نه باید سړی د لبنان په وضعیت باندې پوه شي. هغه وخت چې د اسرائیلو نوي جوړ شوي حکومت او دولت او پوځ مخ په شمال او نورو سیمو باندې، یعنی له فلسطینیزمو کو پرته یو شمېر نورې عرب میشتې سیمې هم ونیولې، د دوی یو کړکېچ نه لبنان سره هم و. لبنان تاسو پوهیږئ چې په خپل منځي شخړو هم اوږده موده جګړه کې ښکېلو، هلته د مسیحیانو، سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات، جګړې، شخړې او پر حکومت نه جوړېدل، دا هم بهرني جنگونه عوامل وو او هم کورنۍ شخړې وې. په دې منځ کې د لبنان شیعه قوتونو د حزب الله په نامه یوه وسلواله ډله رامنځته کړله چې د دې اصلي هدف په هغه وخت کې د اسرائیلو په وړاندې جګړه اعلان شوه او د اسرائیلو په وړاندې مقاومت، څرنګه چې دا هم د اسرائیلي حکومت په وړاندې د جګړې روایت پر مخ بو او هم شیعه ځواکو، نو طبعاً چې د دې اصلي ملاتړ هم په هغه وخت کې ایران او تر اوسه پورې، یعنی یو له ډیرو هغو مهمو نیابتي پوځي اسلامي اورپکو ډلو څخه تشیع هم وه، هغه حزب الله وه چې د ایران او د یو شمېر نورو هیوادونو د مخامخ ملاتړ څخه
امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني او همدارز امریکا حزب الله هم د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. خو اروپای ټولنې د دغه ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. پښتنه دغه ده چې په تور لیست کې د ډلو اچول په څه معنا ده؟ هغوی له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کیږي او د حماس او حزب الله غوندې ډلو باندې د تور لیست څه تاثیر کېدای سي؟
لپاره مرغا چې په منځني ختیځ کې د عثماني امپراتورۍ پر راپرځېدو وروسته دغه سیمه په تېره بیا عربي هېوادونه له سره سره مرز باندې کېدل، ویشل کېدل. په دغه وخت کې د ښکېلاکي قدرتونو د انګلستان او بیا وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه راوروسته د امریکا متحده ایالات او نورو اروپایي هېوادونو په دغو سیمو کې اقتصادي ګټې درلودې. د سویس له کانال نه رانیولې بیا تر دلته د نفتو او تیلو د پریمانه ذخایرو تر موندلو وروسته دوی دغه ډلې داسې جوړې کړې چې تل په منځني ختیځ کې شخړې وي، جګړې وي، او دوی له دې سیمې څخه زبېښاک ته دوام ورکړي. د همدې دپاره دوی یو شمېر ډلې په عین زمان کې چې د هغو د رامنځته کېدو دپاره یې رواني او ایډیولوژیک زمینه مساعده وله، په عین زمان کې دوی باندې بندیزونه لګول، کله به یې په تروریستي ډلو په جمع کې سره وشمارلې. امریکا متحده ایالات په خپل بهرني سیاست کې طبعا چې هغه تر ټولو نازولی متحد او ملګری هیواد اسرائیل بولي او شک نشته انګلستان او امریکا دغه څخه ملاتړ کوي، او طبعا هر هغه ډله چې د اسرائیلو پر خلاف په سیمه کې جنګیږي هغه به د دوی د متحدینو دپاره هم غیر مطلوبه ډله وي. نو د همدې دپاره د امریکا متحده ایالاتو دغه ډلې پوځي او سیاسي جوړښت سره تحریم کړي دي او په تروریستي ډلو کې شامل کړي، په تور لیست کې راوستي دي. دا چې د اروپایانو سیاست یو مقدار متفاوت دی، هغه هم د دې لپاره چې په اروپا کې د ګڼ شمېر سیاسي علاقاتو یا کړیو ترمنځ یو خپلواک یا خودمختاره فلسطیني حکومت رامنځته کېدو مسأله د یو اصل په توګه شته، او د همدې لپاره دوی دا اړتیا احساسوي چې که موږ د یو خودمختاره یا مستقل هیواد او حکومت په اساس د فلسطینیانو موجودیت منو، نو د هغو دپاره د سیاسي ډلو موجودیت حتمي ده. د همدې دپاره د نورو فلسطیني سیاسي جریانونو او سازمانونو تر څنګ دوی د حماس سیاسي څانګه له تور لیست څخه بهر پریښي وي، یوازې پوځي اړخ په تور لیست کې راوستی، او حزب الله خو بیا بېله خبره ده، هغه خو له فلسطین څخه بهر یوه ډله ده چې یوازې او یوازې نظامي حضور ډیر مطرح دی نسبت البته نظامی او ایدیولوژیک نسبت سیاسي ده، ځکه چې لبنان خپل سیاسي جوړښت لري، خپل حکومت لري، او حزب الله تر ډېره بریده یو ایدیولوژیک او پوځي ډله ده.
لیوال سه په یمن کې د حوثیانو په اړه راتو وست.
حوثیان د یمن له داخلي شخړو څخه په ګټه اخیستنې آن له هغه زمانې څخه چې یمن په دوو یمنونو وېشل شوی و را په دې خوا، او بیا وروسته د یمنونو د بیرته سره یو ځای کېدو او هلته د ملتپالو جریانونو او هلته د همدغه مجموع کې د منځني ختیځ کې د شیعه او سنی د اختلافاتو چې دا هم د لویو قدرتونو د پانګوالو قدرتونو له خوا نه ډیزاین شوی اختلافاتو د دې لپاره چې منځني ختیځ وزبیښي د تیلو د منابعو او د هر اړخ له هر اړخه په دغو کې یو شمېر ډلې رامنځته کړې. دغه ډلې په تېره بیا د سړې جګړې نه وروسته حتی د افغانستان د جګړې سره ارتباط لري. دغه وسلوالې جګړې اصلا د وسلوالې ډلې چې له سړې جګړې نه راپاتې دي اصلا د منځني ختیځ د کړکېچ یوه لویه برخه دي. هغو کې افراطي سنی ډلې هم شته او افراطي شیعه ډلې هم شته، نری جونین القاعده داعش بوکو حرام کدی افریقا په شمال کې او یوش منور دی حوثیان یو له دوه ډلو څخه دی چې په یمن کې عمدتاً شیعه جنگیانوی لخوا رامنځته شوې ده او د ایران ملاتړو سره دی او همدا اوس تاسو پوهیږئ چې د یمن اصلي حکومت تقریبا جلا وطنه دی او په یمن کې قدرت نه لري واک رښتینی واک او کنټرول د همدې حوثي ډلو په لاس کې ده. په تېره بیا د یمن په هغو سیمو کې چې ستراتیژیکې سیمې دي او آزادو اوبو ته لار لري.
بله لیوال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ایران د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زما پوښتنه دغه ده چې د دغو وسلوالو ډلو رول څه دی او که ایران یې کاروي هم نو د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري؟
ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته په منځني ختیځ کې د پراخ کړکېچ یو طرف په توګه مهم مطرح هېواد وروسته له دې چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېدله، د هغو پراخو انرژیتیکي سرچینو له کبله چې ایران لري، دوی یو پیاوړی داسې حکومت رامنځته کاوه په هڅه کې وو چې هغه په تشیع ایډیولوژي او ایرانی نشنالیزم باندې ولاړ. یعنی دغه دوه قوتونه یې سره یو ځای کړي وو، ایرانی ملت پالنه او تشیع یو ایډیولوژیک او مذهبي ځواک په توګه. په همدې وسیله دوی غوښتل چې په سیمه کې خپل هژمونی قدرت تحکیم کړي او په هر هغه ځای کې چې تشیع مذهب د یو قوت په توګه وو هغوی یې تر حمایې لاندې راوستل او له هغوی سره یې اړیکې ټینګې کړې. د دې لپاره په سیمه کې خپل متحدین ولري او د دغو متحدینو په مرسته له خپلو مخالفینو سره تقابل ته ځان آماده کړي. د همدې لپاره په ټولو هغو سیمو کې دوی ته هلته د لاسرسي امکاناتو لکه تر یمنه پورې د سعودي پر خلاف تاسو په دې هم پوهیږو چې د ایران یو لوی سیال په سیمه کې له ډېر پخوا څخه سعودي عربستان دی او په یمن کې حوثیان هغه ډله وه چې د سعودي د سلفي حکومت پر وړاندې د ایران د قدرت او هژمونی د پراخولو دپاره زمینه مساعدول. همدې دپاره حزب الله په لبنان کې، یو شمېر ډلې په افغانستان کې، د افریقا په شمال کې یو شمېر نو ظهوره تشیع ډلې، حتی په پاکستان کې شیعه ډلې، په ټولو دغه سیمه کې چې موږ یې نمونه پیژنو او بیا وروسته دغه یو شمېر د دې نظامي واحدونه رامنځته شول، مثلا د افغان شیعګانو لخوا د پوځي څانګې د فاطمیونو په نامه رامنځته شوه، تر ډیورنډ کرښې اغاړه د پښتنو شیعګانو یوه نظامي څانګه د زینبیونو په نامه رامنځته شوه، او دا ټول د دوی هغه نیابتي قوتونه وو چې په دې سیمه کې د خپل نفوذ او د خپل قدرت او د خپل انقلاب د صدور د منابعو سرچینو په توګه پیژندله. او له بده مرغه دغه وضعیت په دغه شکل باندې همیشه افغانستان هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلی و. تاسو د بن د پریکړو پر مهال ولیدل چې ایران تقریبا وروستۍ خبره کوله، حتی تاسو په دې پوهیږئ چې د بن په پریکړو کې لوی تمایل د نړۍ دا و چې په افغانستان کې یو مشروطه شاهی بیرته واکمنه کړي او دا ایرانو چې د دې مخه ونیوله. په دغه شکل باندې په ټوله سیمه کې ایران د یو پرنفوذه هیواد په توګه د همدغو ډلو او خپلو متحدینو په توګه پاتې شو. طبعا چې دغه سیاست په افغانستان بې تاثیره نه و او بې تاثیره نه دی.
د منځني ختیځ کړکېچ ته تاسو څنګه ګورئ؟ حالات کومې خواته روان دي؟
دوه حالات دي چې دواړه لوري، یعنی اسرائیل او ایران، او د دواړو لوریو متحدین له عقلانیت څخه کار وانخلي او دغه جګړه دوام وکړي او وکم دا جګړه پر یو هر اړخیزه جګړه بدله شي، چې له بده مرغه له بده مرغه نښې ډېرې زیاتې دي. مونږ د یوې سیمه ییزې بلکې تر یو بریده ویلی شو چې تقریبا د یوې نړیوالې جګړې په درشل کې واقع و. که په تېره بیا که د یوکراین کړکیچ هم له دې سره وصل شي، ځکه چې د دوو نورو نړیوالو جګړو تجربه موږ ته ښیي چې په هغه وخت کې دنیا او اقتصادي قدرتونه همدومره یو د بل په وړاندې واقع وو، د اقتصادي منابعو د ترلاسه کولو او د لا پراخو ځمکو د نیولو دپاره، او یوازې یوه جراقه د دې باعث کېدلی شوه چې تاسو پوهېږئ د نړیوال اول جنګ کې د شهزاده د وژل کېدو بهانه د میلیونونو انسانانو د وژلو باعث شوه. نو چې هیله ده دغسې ونه شي او عقلانیت د دې مخه ونیسي، که دغه حملې چې موږ تر بیګا پورې شاهدانو دا یو ډول سناریو شوې حملې وي او د دواړو خواوو لخوا په نا اعلام شوې بڼه یو ډول دې ته آمادګي وه، او یوازې د دې لپاره چې په داخلي مصرف په توګه له فشار نه ایران ځان خلاص کړي دغه ډزې کړي دي، او اسرائیل هم یو ډول په دې پر وړاندې له مدارا او تحمل او زغم نه کار واخیسته. زه فکر کوم د سولې امکانات لا تر اوسه هم شته. په تېره بیا که د امریکې متحده ایالات هغه اجنډا چې مطرح کړې ده او اعلان کړې ده که دغه هیوادونه د سولې خوا ته لاړ شي، بیا زه فکر کوم چې مونږ د یو پراخ او ناورین د مخنیوي او وروستي چانسونه هم لا تر اوسه موندلی شو. مګر که دا جګړه خدای مکړه پیښه شوله، طبعا چې ټوله نړۍ زموږ ټوله سیمه په تېره بیا افغانستان به له دې څخه ډېرې بدې سره.
لیوال صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. لیدونکو له تاسې هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمېر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایاست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی سي؟
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای سي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای سي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای سي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
ش او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدوده وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 223 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 1,200,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغییر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه یې دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو تر مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیره مهمه ده که پښتو ده، که دري ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره دا کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوي ملګري، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډېره لوړه بیه او په ډېر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یوه خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغې پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکړي، معلومه خبره ده چې کېدلای شي که یو څوک ډېر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدلای شي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا دې زه ستاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره، خبرې په رادیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک یې تر یوې اندازې د تریې پر وخت باندې کنټرول کړي.
څګزی صاحب، په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکړي. دا یوه انټرنیټ پاڼه ده، څوک کولای شي اورې ورسي، جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي، د دري لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ژغ کې ثبت شوي دي، د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا ښه دي که بد دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې پولونو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنی چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې و لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي د هغه په مرسته یو علمي منابع او معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمره لري، که یو بې سواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي وعلي د هغه د پاڼې د ناجوړي وعل سوي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوی کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډېرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای سي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای سم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ سوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په ټرین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
په اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای سي چې مصنوعي ځیرکتیا چې ده هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه سته. دا ژباړه یې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړولو یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه سته، او څوک یې روزلای سي، څوک کولای سي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته یې کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ آن دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل سوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډېر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي، او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې تر کړی او ورته کار وکړي.
ش اڅکزی سیف ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مر سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.